ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام و بجیدی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې د ژوند رنگونه لرو چې څو شیبه ورسته به اجمل ان وړاندې کړو. لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د قطر صدر اعظم نن په کندهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د یو پلاوی په مشرۍ چې پکې د قطر د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم شامل وو له ملا حسن اخون سره وکتل دي. قطر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو کې مهم رول درلود، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د صدر اعظم سربیره د بهرنیو چارو وزیر هم دی. ذبیح الله مجاهد وایي چې دواړو خواوو په خبرو کې د قطر لخوا په مختلفو برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د ورستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایرانی سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوی د لیدنی خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ ویلي چې ایرانی ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولې په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنډک کې مخنیولې ده. دفاع وزارت ویلي چې د 201 نمبر الفاروق الاردو د سرحدي لواله مشره او نورو چارواکو سره د ایرانی ځواکونو په پرونی کتنه کې له ډیپلوماټیکو لارو د لانجې د حل او د مسلکي انجینرانو په وسیله د ګډو سرحدي ټکو د ټاکلو پر اړتیا ټینګار وشو. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړیو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه په بهرنیو چارو وزارت کې د ورکل شوی خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د راپورونو لمخې په 2021 میلادي کال کې د کابل له سقوطه نږدې یو میاشت مخکې په لیژل شویو د پټو اسنادو کې خبرداري ورکړل شوې و چې د افغانستان امنیتي حالات په چټکۍ سره په خرابېدو دی او طالبان چې هغه مهال د جمهوري نظام پر ضد جګړه کوله د کابل د نیولو توان لري. لایحه د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د دې اسنادو یو محرمه نسخه کانګرس ته وسپاري. تاکل شویره چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکو جون میاشت کې یو ټیسټ دوه شل اوره او درې یو ورځنی مسابقه وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقه به په بنگلاديش کې وشي، خو د لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور لمخې دا مسابقه به په دوه پړاوونو کې وشي، خو د دوه هیوادونو ټیسټ لوبه به مخکې تر دې وي چې د افغانستان لوبډله د هند لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان روپی ارزښت تر ټولو ټیټی کچیدل ویدلې ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 209 نیوی روپیو بدلیده چې په تاریخ کې د ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپیو تر ټولو ټیټه بیه ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې د اتحادیې مشرانو رسنیو ته ویلي چې د روپی د لویدو علت د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته سیاسي بحران دی. د سې شنبې په ورځ د عمران خان ترنیول کې دوروسته په ټول پاکستان کې پراخه مظاهره وشوه او د ایران د بشري حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهرانی د ټاکلو په اړه غوسه څرګندکړه. دغه مرکز مشر هادي قیامی د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې دا ګمارنه یو ډنده ټکان ورکوونکو مسأله بلل ده. د انتقاد کړی چې ملګری ملتونه لیبی خو په ایران کې د سلګونو سولیز او موترزانو د وژنې پلټنه کوي، خو له بلې خوا د ایران سفیر په داسې یو منصب ګماري.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي رادیو د ژوند رنگونو د دیونه خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن د نرسانو نړیواله ورځ ده. نرسان هغه کسان دي چې د روغتیاي کارکونکو له ډلې دي او ناروغانو ته په بیلابیلو برخو کې طبي مرستې برابروي او له ډاکټرانو سره هم په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په روغتونونو کې خصوصا هغه کسان دي نرسانو په ارزښت او اهمیت پوهیږي چې ناروغه شوي دي، بستر شوي دي او په روغتونونو کې وخت تیر کړی دی. بیا پوهیږي چې نرسان د ژوند د ژغورنې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري د هغوی د پاملرنې په برخه کې څومره رول لري او څومره ونډه لري. په همدې خاطر باندې په نړۍ کې هر کال د مې 12 نیټه د نرسانو د نړیوالې ورځې په توګه باندې یادیږي، څو په روغتیایي سکتور کې د نرسنګ یا د دغه نرسانو برخې ته پاملرنه واوړي په ټوله نړۍ کې، او خلک د دغه کشر په ارزښت باندې پوه شي چې څنګه له ناروغانو سره خدمت کوي، دوی له زده کړو تیریږي، دوی له تحصیلاتو له تیریږي، او بالاخره د ځانګړو شرایطو تیریدو وروسته دوی د دې جوګه کیږي چې په روغتونونو کې خلکو ته روغتیایي خدمات د ډاکټرانو او متخصصانو تر څارنې لاندې وړاندې کړي. افغانستان په مجموع کې د روغتیایي سهولتونو او اسانتیاو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. له پخوانه په دغه هیواد کې روغتیایي خدمات کم وو، د روغتیایي کارکوونکو شمیر په شمول د نرسانو په افغانستان کې په روغتونونو کې کم وو، په روغتونونو د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته او هغه طبي عمله کم وه. همدارنګه په افغانستان کې په وروستیو کې چې کوم تحولات راغله هغه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو باندې محدودیتونه وه، که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په روغتیایي سکتور کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي، خو بیا هم له زده کړو نه د ښځو منع کول او په نورو برخو کې په ښځو محدودیتونه د دې سبب شوي دي چې په روغتیایي برخه کې د ښځو کمبوت احساس شي، چې یوه برخه یې د نرسنګ برخه وه چې هغه هم له دغه وروستیو محدودیتونو نه له پخوا متاثره وه، خو له وروستیو محدودیتونو نه به حتما متاثره وي. د ژوند په رنګونو کې مو نن د افغانستان دوه نرسانو ته بلنه ورکړې ده، له دوی سره به غږیږو چې د خپل کار پاړه، د خپل ژوند پاړه، د خپل ستونزو پاړه راته ووایي. نو شاه فیصل دی را سره، همدارنګه نظر محمد عادل دی را سره، دواړو ته خراغلی وایم. خراغلی فیصل، اول راته تاسو ووایئ د خپل ځان پاړه، د څنګه زده کړې مو څنګه وکړلې، او بالاخره څنګه مو د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې ته مخه وکړه.
سلام علیکم احان صاحب، اول تاسو ته بیا د آزادۍ رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته د ستاسو د سوال په جواب کې دونه ویلای شم چې یوازینی ارزو او زمونږ هغه کوم خدمت چې غواړو چې په دې برخه کې اجرا کړو هغه د خدای رضا وه. دا داسې یو بخش ده چې تاسو ته معلومه ده دې کوم د خدای رضا ده، او هم پکې ده هغه د عام خلکو په وینا باندې هم ثواب دی او هم خرما ده. نو دغه د خدای رضا او د خلکو خپل د افغانستان دغه زوري دلی او کړی دلی ملت ته د خدمت په خاطر باندې موږ دغه لار انتخاب کړله، او په دې برخه کې تحصیل وکړو، او تر سوچ په دې ځان کې زمونږ روح چلیږي ان شاء الله د دندې ته خپل ادامه ورکو، او له خیر سره په دې برخه کې خپل کارونه په مخه وړو.
مننه خغل فیصل. په افغانستان کې عموما دي هغه خلک چې ناروغان لري روغتونونو ته ورغلي دي. ما مخکې ویل چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د نور نړۍ په مقایسه باندې په خام کم وو، په وروستیو کې چې نړیوالو مرستندوی موسسو کارونه کم کړي، ځکه په افغانستان کې تر ډیره روغتیایي خدمتونه د بهرنیو په بسپنو باندې ولاړ وو، ولاړ دي. خپل په افغانستان کې دیننه حکومتونه تل په دې کې ناتوانه و چې خپل خلکو ته په بشپړه توګه روغتیایي خدمات ورسوي. نو وروستیو ستونزو لا روغتیایي برخه اغیزمنه کړې ده. په یو روغتون کې دوه نرسانی، یو ډاکټری، او له زرګونو ناروغانو سره مخې. معلومه خبره ده ځینې ناروغان تنخې خاطرې لري، ځینې ښې خاطرې نه لري. زیاتره خلک نه پوهیږي د نرسانو په ستونزو باندې، دا چې عموما نرسان او نور روغتیایي کارکوونکي چې په روغتون کې کار کوي هغوی له څه ډول یو شرایطو نه تیریږي. زه به له عادل صاحب نه وپوښتم. نظر محمد عادل، تاسو هم راته د خپل پایل په اړه ووایئ چې څنګه مو دې برخې ته مخه کړه چې په دې روغتیایي برخه کې خدمت وکړي.
بلې، سلام علیکم ورور ستړی مخې، سلام تاسو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلام علیکم. نو ورور، دا داسې دی چې زه په یو لری پرته سیمه کې داسې ځای وو، د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ لری پرته سیمه وه، چې هلته خصوصي بخش کې، سیاحت بخش کې
امکانات نو چې نو نور نو دسی دغه ته می نور وسنه کېدل امدا نرسینګ بخش مسلک می انتخاب کړو چې د خلکو ته خدمت وکړم. نو بس نرسان ډیر ستونزې لري، ډیر مشکلات تر مخ یو سم چې بل کم رویه چې مثلا نرسان سره کیږي او دغه دی تحصیل باید د نرس اوس مثلا نرسینګ علی دی باید ماسټری دلته ورته جوړ شي آشی چې نور ښه تحصیل وکړي دغه وکړي خدا سي دغه لپاره چې خب پرسات دغه ته وکړو په دغه خاطر مو مخه کړل ورته.
دا به بیا مرا شما شافیصل نه به پختما په خپل کار کې چې تاسو یې کوي توس کم ځکه کار کوي او مثلا د خپل وی ورځ په اړه باندې د کراته وای مثلا سهار چې ته روانېږي ل کار نه څه کارونه تر سره کوي؟
ان سر د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې سیاست خپل روغتون کې دندلارما اومدا اوسم خپل روغتون کې په خپل امدا اندرا ګاندی کې نوکری والے ما نوکری منوش په سار کې راځو ډیر خپ اخلاص او ډیر خپ مینا باندې خپل وظیفه ته راځو او چې کله رخصتی وو امدا سه په اخلاص او په مینا باندې خپل د ملګرو سره د خپل مریضانو سره خپل کوشش خپل زیات کوشش کوو چې موږ نه مریضان خوشاله د شفخانه نه لاړ شي او ډیر کوشش زیات پم دی باندې چې خلکو ته خدمت ورسو خپل خدمت کوم زده کړم موږ کړی دي کوم دغه چې کوشش کوو چې خپل مسله کې خپل خلکو ته خپل هوادوالو ته چې ډیر رنجیدلی دي خپل هوادوالو ته کومه ورسو خپل کومه نور سره خپل مرسته ور سره جاری وساتو.
نو دا خو زغت زیات مریضانی په اندرا ګاندی روغتون کې خصوصا د ماشومان ناروغانی ورزم څنګه یې ډیره بوخته یې ځکه چې آیا عمر ناروغان چې راځي یا ما عمر روغتي پرسونل لري؟
البته د پرسونل په اړه کې پرسونل خو واقعت پرسونل کم ده خو مریضانو تعداد دومره زیات دی چې حتی موږ د ډوډۍ خوړلو هغه ټایم چې کوم دی هغه ته نوزګاری کوو د لمونځ کولو ټایم ته نوزګاری کوو زمونږ ډوډۍ په چا خبره په ولاړه باندې ده او لمونځ هم په دې رقم باندې ټول د تیزۍ کې دغه کار دی ایس د ډوډۍ په وخت باندې نه پیګو د لمانځه په وخت باندې واقعت مریضان زخت زیات دی په اندرا ګاندی کې حد نه زیات دی ډېر پرسونل ته ضرورت شته دی خامخا پرسونل ډېر کم دی کاغه د متخصصینو په بخش کې اوسې برخه کې اوسېږي که د نرسانو په برخه کې اوسېږي پرسونل کم دی او مریضان بې حده زیات دي. تاسو خپله معلومه ده چې اندرا ګاندی روغتون په ټول افغانستان کې یوازینی روغتون دی چې د ماشومانو په برخه کې خدمات ترسره کوي او پرسونل کمبود واقعت زخت زیات ده. ان صاحب
واقعا دا یوازې د تاسو په روغتون کې نه دی، نه یوازې وس راغلی دی بلکې په افغانستان کې په مجموع کې له ډیرو کلونو راهیسې دا یو ستونزه ده. په وروستیو کلونو کې ځینې هڅې وشولې خو بیا هم عمره بریالۍ نه وي چې روغتیایي پرسونل کم د خلکو اړتیا زیاته، یعنی هغه د وګړو په سر باندې چې څومره روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا ده هغه نشته دی. عادل صاحب تاسو ته به راشم، تاسو راته ووایئ تاسو چې خپله خبره وکړله چې د چاربولک ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم و واقعا ځینې خلک چې په خپل سیمو کې وضعیت وګوري بیا په هماغه برخه کې کار کول غواړي او خدمت کول غواړي، اوس تاسو چیرته کار کوي او یو په اصطلاح عادي یا نورمال ورځ د کار مو څنګه تیریږي؟
بلې زه اوس تقریبا 90 اف کې فارغ شوی یم. دا اوس پیلن یو شخصي دواخانه کې اوسره همدسي په یو 8000 روپۍ کار کوم او پیلن دغه 90 اف راځي مخپدي خو تر اوسه د ملکی شپخانه کې درې ورځې بعد دوه ورځې بعد او ورځې بعد درې ورځې یا اطفال کې یا عجل کې هر ورځ همیشه دلته راګن کار کوم افتخاري نوکری ورکوم.
څنګه دې د مریضانو سره بیروبار سره څنګه کار مرزم بمداسي بوختې لکه مخکې چې خغلی فیصل ویل
و ولا بیروباری مریضانو سره بس مریضان ډیر دی و سی پرسونل کم دی هر څنګه چې ورته متوجه دي سی پرسونل دونه نه دی کم دی او مریضان زیات دي.
خاغلی فیصل ورسته د موګه یو افغانه چې په جرمنی کې نرسده هغه بم را سره خبري وکي هغه را تدا وای چې ودا به پیدا کو چې په افغانستان کې او بهر کې د نرسانو ژوند د دوی کار او د امکانات څومره توپیر لري خو مخکې له دې نه چې هغه تراشم خاغلی فیصل تاسو را تدا وای چې د افغانستان کې مثلا ماش او تاسو ته کوم امتیازات درکې دي یو نرس پتوګه هغه څومره دي ژوند هم پی تیریږي گزارم پی کیږي نه کیږي
ان صاحب گزاره خو ولا مجبوری شته ورځ دي دي گزاره په حساب باندې تیرو کورونا په کرا باندې د چا خپل او د چا په کرا زو شخصي زما په کرا باندې دا چې زه په کابل کې اوسېګم او ماش هغه سماش نه ده چې څنګه چې زمونږ گزاره پی باندې وشي خو بس شپې ورځې د تیریږي په موږ باندې ماشونه هم کم دي پرسونل هم کم ده او مریضان دومره زیات دي چې مخکې تا پوښتنه کړې وه هغه پوښتنه په باره کې چې بال له دې نه چې کور ته ځي څه کوي یعنې موږ دومره ستړي اوسېږو چې کور ته لاړ شو هغه کومه څو ساعته چې موږ په کور کې یو شپه یا کومه ورځ رخصتي اوسېږو تیروی هغه خپل هغه ځان نشو ټولولای نه د خوب نه د بے خوبی نه د ستړیا نه بل د کار سره نشو کولای کچې ته بل د کار کولای شو بیا دې ته رسیدګی نشو کولای او ماش واقعت ماش کم د ماش د منګه ټول تال د قزامې سره د هر سره لږ 2000 روپۍ ته برابرۍ کې زیات نه برابرۍ کې
لږ 2000 افغانۍ لز دو لزر افغانی ما شوغ کزامی او داشه ساتونه چو ساتونه کار کوئی عمومن زکه چه لکه ناروغان زیاتی گی مریضان زیاتی گی عمومن چو ساتونه کاری او نو کری دشپی نو کری ام لره پکی
ان سر زمنګ د دغه کې استو په اجل بخش کې استو اجل بخش کې چې د زمنګ نوکری په دې قسم ده چې منګ سلی رشتہ تا وظیفه کې استو لا یو ساره تو بجو نه چرا شو په بل ساره تو بجو پورې اندل تاسو او چې کلم تسلیمي نور ملګرو ته ورکړل بیا بل لاغه ته نو زو کورو ته بیا ته سل بیا ساته موږ په دې کې اف استو کور کې اوسې غو دا ته سل بیا ساته کې نه د سلی رساتو استریا زنګ نه رافه کیږي
نه نو واخن چې سلی رساته پر لپسې کار ستونزمن دی بیا ته سل بیا ساته یعنی لکتر لگا دوه ورځې تاسو کار ته نه راځي نو درته وای خغلی عادل تاسو د خپل کار په اړه باندې راته وای څنګه تنظیمه وای خپل کارونه تاسو وویل چې په بیلابیلو روغتونونو کې نوکری کوي او تاسو د طلب ځینې کارونه کوي امتیازات او معاش مو څومره دی
ماش ولا امتیازات خو نه شه همدې افتخاري کار کوم کم په دې مابین کې کوم موسسه موسسه د سیراغ لري د سیار ټیمونه دې کې کم وخت کار کوم او چې نور بیکارم زیاتره وخت په همدې د بلخ ابول سینار وختم کې همدې افتخاري کار کوم بس سار نورزم تر درو بجو پورې مغل دی ما بعد درو بجو نه مثلا د هفته کې دوه ورځې درې ورځې داسې نو شپې نو کری ور کوم او دلته شخصي او ځای شخصي ماينه خانه دلته دوا خانه کې موږ غلطه ورسره مې او 8000 روپۍ داسې راکې
د نور نرسانو په اړه باندې راته خغلی عادل وایي اوس خو طالبانو دغه طالبانو حکومت په بیلابیلو برخو کې په خزو محدودیتونه لګولې دي په خا دغه په بلخ کې خزینه نرسانو کار کوي اوس هم کار کوي کنه او محدود شوی دي کارونه
ولا کارونه محدود شوی دي خو کار کوي د سي دغه نه دي په خوا پر تل مثلا چرادله دوی دلته کم هغه افتخاري چرادله د ذکر کولې دغه کوله او د سي په خوا پر تل نه دي خو بیا هم شته دي په خوا پر تل نه دي
دغه تل دي ذکر دي نرسنګ په بیلا بیلو برخو کې انسټیټیوټونه و روزنه وي په بورسه بل ز فیصل نم و اورم خو تاسو راته وایي چې مثلا کوم ذکر دي یو نرس لپاره دم غړې په افغانستان کې شته دي کوم پروسونه به تیر شي کغواړي چې په یو برخه کې نرسنګ وکړي
دلته نرسنګ مثلا ولا مخکي خو شخصي هم ولا اوس په شخصي باندې بندیز لګول شوی دی یو د غزنفر خو ایسو نفر مثلا دلته د غشوی دی او سکاله دا خوځو تل وند په کی زیاته ور کړل هغه یم اعتراضونه دغه وکړل یو 200 نفر جذب لري غزنپر انسټیټیوټ دلته په بلخ ولایت کې. یعنی تقریبا دوی ویلي چې 80% باید دلته خزي جذب کول شي. نو ځکه چې د خزو زیات خواهش او زیات دلته نفوس نظر و نور ولایتو ته نفوس نسبتا لږ زیات دی، نو هغه شخصي انسټیټیوټونه هم زیات ولا شخصي انسټیټیوټونه خو اوس نو بند دي، تر اوسه خو کوم ځای نه دی ورته معامله کړې یا یلا سي یا دغه سي، او خو بند دي.
نو د خزو نو نرسانو کبام زکه چې پس دکړو باندې خودستی تر بل امر پوری بندیز دي، نو ظاهرا بنوي نرسانم نه روزل کیږي. مننه خغلی فیصل، تاسو راته وای په کابل کې تاسو کار کوي، دی نرسنګ پروسه وز ورزم روسته و بخې چې هغه سهیلا خطاب را سره دا غیته راځم، خو زه غواړم چې هغه تاسو واوري بیا لاغین روسته راته وای چې دا چې په کوم هیواد کې کار کوي هغه ته څنګه دی. خغلی فیصل، په کابل کې د نرسنګ پروسې تر رسیدل څه ډول زده کړو پروسه باید یو سړی تیر کړي چې بل اخره په یو بخش کې په د نرس په توګه وګمارل شي؟
کابل کې خو دا د طوفان هم دا چې دغه د کانکور امتحان د لارې نه غزنپر پوهنتون دی او سره شتون شخصي پوهنتون نه دي چې هغې ته کامیابیږي نرسنګ بخش ته کامیاب شو، نو هغه شپږ سمستره چې په درې کالونو کې ویلی کېږي هغه طی کوي، بل د هغې نه بیا په دغه آخري سمستر کې چې ده په شپږم سمستر کې د ستاژ دوره لري یا د ترینینګ دوره لري چې مختلفو دولتي شبخانو ته معرفي کېږي، لکه دا اوس موږ سره د غزنپر شاګردان راځي دلته موږ سره کار کوي او هغه ترینینګ دوره خپله کوي، او همداسې شخصي پوهنتونونه چې دي په شخصي شبخانو کې په دولتي شبخانو کې خپل ترینینګونه کوي او راځي خپل ځانونه آماده کوي چې تاسو د نرسنګ په کوم اصولو باندې کوم کارونه چې د نرسنګ مربوط کیږي هغه زده کړي، بل لاغې نه چې کوم ځای کې وظیفې مظیفې ورته برابرې شي بیا وظیفې کوي په دغه رقم باندې ډېرې هغه تحصیلي دوره خپل سرته رسوي. نو
په نور نړۍ کې د نرسنګ په برخه کې نارینه او ښځې خوا په خوا کار کوي، هم نارینه نرسان وي هم ښځینه نرسان وي، لا په ځینو ځایونو کې د ښځینه نرسانو شمیر زیات وي. تاسو سره په افغانستان کې مخکې له دینه چې دا د طالبانو حکومت راشي څنګه وضعیت اوس څنګه دی، خصوصا د ښځینه نرسانو برخه څنګه ده؟ هغوی کار کوي نه کوي، راځي شمیر پخام کم او کنه خو وس کم شوی؟ مجموعا کراته څه وایي خغلی فیصل؟
د خزینه نرسانو مبارک، خزینه نرسان نسبتا د پخوانه ډیر کم رنگی شوی دی او شته د موږ سره په شفخانه کې ډیر خزینه نرسان دي او د خپل کارونه تر سره کوي. د امارت پر اتاک سره یو قانون دی دغه کو چې مثلا خزینه نرسان یو بخش کې دي، نارینه نرسان په بل بخش کې دي، که چیرته داسې یو وخت کې نارینه نرس ته د خزینه نرسانو د نارینه نرسانو په بخش کې داسې یو مریض راغی چې هغه خزینه نرسان ته ضرورت لري، ورته غږ کوي راځي هغه کومک یو د بل سره کوو، که د خزینه نرسانو په بخش کې داسې کوم مشکل نارینه نرس ته پیدا شي غږ کوي د کاریګر په واسطه باندې نفر لیږي چې دلته موږ ته مثلا یو مشکل ده، یو دغه د ماشوم دی یا غټ ده دغسې مشکل لري دی تاسو کار وکوئ ستاسو مربوط کیږي، بیا موږ راځو زو د هغې سره کومک کوو یو د بل سره کومک په دغه رقم باندې کوو. هغه ساحې جلا شوي دي، مثلا جرایي بخش زموږ په شفخانه کې نارینه ته ورکړې ده او داخله زنانه او نرسانو ته ورکړې ده په عاجل کې درته یادوم، په همدغه رقم باندې په عموم سطحه باندې په ټول افغانستان کې دا کار کړی دی چې بخشونه جدا کړي دي، ښځینه په یو بخش کې کار کوي، نارینه په بل بخش کې، که چېرته مشکلات پیدا شي بیا یو بل سره همکاري کوو.
ډیره زیاته مننه، را سره اوسئ، تاسو ته بیرته راځم وس ورزما د موږ بلې میلمنې ته. دا سهیلا خطاب ده چې په جرمنی کې اوسیږي او په جرمنی کې د نرسې په توګه باندې کار کوي په یو روغتون کې. اغلی خطاب، ستړي مشي، مننه کوو چې را سره یو ځای شوي. له تاسو نه به واورو د موږ د دوو میلمنو شاه فیصل او نظر محمد عادل څرګندونې مو واورې دي. دا دواړه په افغانستان کې د نرس په نرسانو په برخه کې کار کوي. تاسو په جرمنی کې څه توپیر لرئ د افغان نرسانو سره؟
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. زه ډیره شرمېږم چې زه ځان د ټولو امکاناتو سره او د داسې انساني کار سره د خپل همکارانو چې په افغانستان کې په ډېر بدو شرایطو کې کار کوي مقایسه وکم، ځکه چې هغوی په ډېر سخته شرایطو کې په ډېر کم امکاناتو سره د خلکو د روغتیا په برخه کې کومک کوي او کار کوي. دلته د لوی فرق چې دی د افغانستان او د جرمني په کار کې، چې دلته خلک کله چې یو کار انتخاب کوي، ځکه انتخاب کوي چې مینه ورسره لري، نو دا ډېر آسان کوي چې کار وکړي. نو کله چې په مینه د یو کار وکړي نو ډېر ښه دی. او موږ دلته هم په دری سومره منسه او سوري کله کله چې موږ کار کوو په دری شفتونو کې کار کوو، دا ډېر ښځو ته همیشه سخته ده، ځکه چې د فامیل او کوچنیانو لپاره، مګر نرسنګ ډېر مقدسه وظیفه ده او کار ډېر دی. موږ شفتونه ډېر سخت دی، مګر ځکه چې امکانات ښه دی نو موږ کولی شو ښه ځان ورسوو او ټولو مریضانو ته ښه خدمت وکړو او د هغوی پالنه وکړو.
د منګه افغان ملمنو چې په افغانستان کې وبخې چې په افغانستان کې کار کوي، هغه ویل چې دوی لکه 2000 افغاني زنه پیغم چې د دې ځای په پیسو باندې به څومره راځي. خو تاسو بیا هم کوي مقایسه وکي، زنه غواړم چې تاسو راته خپل معاش وایي چې څومره پیسې درکوي، خو کوي مقایسه وکي. فکر کوي چې دا 2000 افغاني دی یو چا د پاره کفایت کوي چې هغه په ژوند کې یو خپل کارونه سنبال کړي نسبتا هغه امتیازات ته چې تاسو ته هر روختون کې تاسو په جرمني کې کار کوي هغه ته؟
ها، دلته ښه امتیازات لرو، مګر په د کلونو کې دومره قیمتي شوی دی، خو ماشونه زیات شوی نه دی. دا شکایت دلته هم دی چې مونږ کار زیات کوو مګر ماشونه دومره ښه نه دی، ځکه چې نه د وروستیو کلو کې قیمتي ډېره زیاته شوې ده. آلمان کې ډېره قیمتي شوې ده، خو ماشونه زموږ اوچت شوې نه دي. مګر زه کولی نه شم مقایسه وکړم، ځکه چې د قیمتونو ډېر فرق دی افغانستان او دلته کې. مګر نرسنګ فکر کوم چې دومره چې سخت کار دی دومره معاش ښه نه دی.
واقعا خو 2000 افغانۍ تقریبا کډیر شي یو نیم سلیرو کېږي، نو د میاشتې یو نیم سلیرو
ډېره کمه ده.
ډېرې کمې دي که نه، ځکه چې یو نیم سلیرو که افغانستان کې هم وي نو سخته ده، په یوازې دوه بوجې وړم پې نه کېږي.
زه به یا ماشومان نه ډېره کمه ده
که نه. او درته وایي چې تاسو چې کوم روختونونو کې کار کوي په افغانستان کې، نه پوهیږم چې تاسو وروسته ځل افغانستان ته کله تللی یې، وروسته که شاه فیصل او خغلی نظر محمد عادلم له تاسو نه کوم پوښتنه لرله د توپیر د کار په اړه، هغوی هم کولای شي. خو ما پوښتنه دا ده چې تاسو د یو منظمو ناروغانو یو سیستم سره مخې، هر سړی خپل یو بیمه لري، یو هر سړی خپل څانګه لري، خپل بخشونه لري. په افغانستان کې بیا دوی د خلکو له بیروبار سره مخې، مثلا د یار روغتون مخې ته یو لاین خلک ولاړ دي، د عاجل برخې مخې ته یم او د بلې برخې ته یم. تاسو د مریضانو د دغه بیروبار سره مخې، هغه چې په افغانستان کې روغتونونو کې دوی کیسه وکړله؟
نه داسې نه. په خواشنۍ سره ویلی شم چې په افغانستان کې موږ هیڅکله یو ښه سیستم نه درلوده. زه دوه کاله مخکې افغانستان ته تللی وم کابل کې، زما پلار ناروغ و، زه جمهوریت شفاخانې کې لاړم. داسې اوضا وو، دا نرس زما د پلار نوم غلط ولیکله. ما ویل چې دا نه دی، دا دی زما د پلار نوم. هغه ورکې که مقصد یو نام وي، هغه د یو ماینه لپاره وو. نو دا ډېره غمجنه خبره ده چې موږ هیڅکله یو سیستم، یو ښه سیستم مو ونه کړل. مګر دلته چې دی دلته هم ډیر خلک راځي په ورځ کې، اما ډیر یو خاص سیستم لرو د هر مریض لپاره 15 دقیقې لرو، خو مګر دومره ښه سیستم دی چې مونږ کولی شو زیات مریضان وګورو، مګر بیل جنجال، بیل جګلینا، بیل دینا چې یو بل ته سپکاوی او دافعان وي، په ډیر احترام، په ډیر ښه سیستم، ځکه چې ټول خلک او په وخت راځي، هغوی مونږ احترام کوي، مونږ هغوی ته. نو دغه مشکلات چې زمونږ همکاران په کابل او په ولایاتو کې لري مونږ نه لرو، مګر دا سیستم دی، نه زمونږ خطوب او څه شی، دا ښه سیستم دی.
مننه. وروسته برای شو په نور ارخونو باندې به موغږی ګو، دا جالبه مسله ده. د نرسانو یا د روغتیایی کارکونکو په ارزښت باندې هغه مهال خلک پوهیږي، او د هغوی خرابي ورته هغه مهال مهمه یي، کله چې خدای نه خواسته د ناروغۍ پر بستر پریوزي او اړ شي چې څنګه د روغتیایي خدماتو نه برخمن شي. متاسفانه ما چې تاسو ویل په افغانستان کې همیشه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د سیستم د نشتوالي ستونزه وه. موږ یوه خبرتیا خپرو، وروسته د ځینو اوریدونکو ټلیفونونو ته هم په تمه یو، پیغامونه یې راخلو. که څوک زنګ وهي نو د موږ د سټوډیو د واټساپ شمیره ده 00 24 21 2 4 0 1. موږ د نرسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې په افغانستان او نړۍ کې د نرسنګ په ارزښت باندې او د ټولنې سره د دوی په همکارۍ او د دوی په ونډه په ټولنه کې په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د دوی په ونډه باندې بحث کوو، چې وروسته به له نورو اوریدونکو نه هم واورو. اوس یوه خبرتیا اورو، هیله ده چې درې واړه مېلمانه به راسره اوسي. بیرته راستنیږو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه. بیرته به خغلی فیصل تاسو ته راشو. تاسو د اغلی خطاب څرګندونه واوریدی، دا په جرمنی کې د نرس په توګه باندې کار کوي، او وی ویل چې ستونزې دلته شته دی خو سیستم تر ډیره پوری مناسب دی. یو اوریدونکی لرو، دی بر واخلو، بیا به خغلی فیصل ته راشو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه روښانه. مهرباني نبی اولا جان، مهرباني
مل منوت نبی اولا زبلیل زبل او شیدون کای دا شبل غز. ډیر مننه کوم انسه به پښتنه نیله مل منونه هم دا که چېی هغه ډیر ته جواب کې پښتنه مینه ده مل منو محترم هغه دوی میشتي ډاکټران چې بهر ته تللي وو، هغوی غوښتنه وکړه وایي تاسو باید راسي خپل وطن کې خپل زیپی پرام مخې ته ځئ. څومره چې داسې کسان بیرته رالو همدلته پر خپل زیپو حاکم شو کنه، او د مخکې دوه کاله مخکې ډاکټرانو په چپخانو کې کوم معاشات وو، آیا اوس هم په همهغه ډول یې ترلاسه کولای شي که نه؟ ډېره مننه.
مننه کوم. دا یو پوښتنه خو به موږ میلمنو پورې ډیر نه مربوط کیږي چې ډاکټرانو غوښتنه شی وا یا لروختي کارکونکو نه چې بیرته د خپل هیواد تستانه شي یا نو شوي یا څوکستانه شوي دي نه دستانه شوي. په افغانستان کې د ژوند شرایط ستونزمن دي، او دا سخت ده چې یو سړی چې له افغانستان وتلې په وسنۍ شرایطو کې چې بیرته ستنیدو پریکړه ورته یو ل پیچلو پریکړه نه ای. دا پوښتنه خو به د منګه میلمانه ځواب نه کړلی شي، بیا هم که وروسته پیاغلی خطاب څه ویل هغه به پې خبرې وکړي. خو له شاه فیصل نه به دا واورو چې ماشونه م د پخوانۍ دورې سره کم شوي، زیات شوي، څه فرق پکې راغلی که نه هماغه ماشونه دي؟
ان صاحب ماشونه کې څه تغییر راغله، لږ څه کم شوي دي، کم شوي دي. او خو مهمه خبره دلته پکې دا ده چې فعلا زمونږ ماشونه چې دي د صلیب د سره صلیب لخوانه د کمیټه لخوانه ورکول کیږي او واشنګټن خپل په وخت باندې ورکول کیږي. تغییر پکې د ډیر کم اندازه تقریبا یعنی مخکې 2000 روپۍ شاوخوا ته پکې تغییر راغلی، کم شوي دي، زیات شوي نه دي، بلکې ماشونه کم شوي دي خو خپل په وخت ورکول کیږي.
دا راته وایي چې لکه مخکې خاغلی اغلی خطاب ویل، سهیلا جان خطاب ویل چې دا په یو نظم باندې ټینګار وکړي چې یو سیستم شته دی او دغه سیستم لمخې پرته لدینه چې ناروغ له نرس نه خپي او نرس له ناروغ نه خپي، دوی کولی شي خپل کارونه پر مخ یوسي. د امتیازاتو یې موویل چې ډیر توپیر لري افغانانو ته چې عموما د بل هیواد بیلګه یا مثال راوړي، هغه ویل چې ته ولې دا خو هغه هیواد دی او دا هیواد دی، خو په مجموع کې انسانان دي، ټولنې دي، که په جرمني کې یو کار ښه کیدلی شي افغانستان کې هم کیدلی شي، که په امریکا کې یو کار ښه کیدلی شي، که په عربي متحده اماراتو کې یو روغتون ښه روغتون یې، ولې په افغانستان کې نه یې، ولې د سیمې په نورو هیوادونو کې نه یې. نو ممکنه ده چې سړی د یو بل له تجربو نه زده کړي. دا راته ووایي چې ولې همیشه په افغانستان کې د دی په خاطر باندې چې مثلا یو نرس یو ځای ناست دی په هغه باندې بیروباري، یعنی د ناروغانو او نرسانو ترمنځ ډیر کم وختونو کې مسائل په سولیز او په هاوی باندې حل کیږي، همیشه نرسان یا روغتیایي کارکونکي د ناروغانو له برخورد نه سر ټکوي چې نوبت نه مراد کوي، او همدارنګه ناروغان بیا د روغتیایي کارکونکو له چلند نه شکایت کوي.
افغانستان خلک امنگا عموما سطح باندھے نظر چې په افغانستان کې جنگ جګړه دا تم دے رقم دا افغانستان خلق دے علم او د فرهنګ او د اصول د تبابت او کچته د شارنشینی په اصول باندې هم زمونږ د خپل د کابل خار خلک خبر نه دي چې شارنشینی کې باید کوم چې د امتایا هغه حق او حقوق سره کوم مراد شي، د شاروالۍ هغه کوم قوانین چې هغه سره کوم مراد شي. بیا پاتې شو د صحیح بحث کې خو ډېر مشکله ده. هر یو همدغه کوشش کوي چې زر خپل کار خلاص کړي، خپل مریض راوړي او دغه کې یعنی که چیرته یو عاجل مریض چې موږ ته هغه مریض تر موږ ډېر اولیت ورکوو چې هغه عاجل مریض اوسېږي، خونریزي لري یا مثلا کوم بل مشکلات تنفسي مشکلات ورته اوسېږي، موږ هغې ته ډېر کوشش کوو خو دې دې هغه مریض چې دی هغه مریض سټیبل اوسېږي، مریض یې ښه اوسېږي. دا کوشش کوي چې موږ کش تاګي خپل مریض ته، د هغه عاجل مریض نه کش تاګي موږ خپل مریض ته، دغه ځای کې کوم ذره مشکلات پیدا شي او کنه په ډېره سطحه باندې هغه پخواني مشکلات هم دونه زیات نه دي، یعنی هغه کوم برخورد چې دغه هغه ډیر کم اندازه باندې پیدا کیږي، اوس ډیر کم اندازه باندې هغه د دې بعد خلکو نه چې ډیر حوصله کمی اوسېږي، د کم حوصله خاوندان اوسېږي، هغه داسې مشکلات پیدا کوي چې هغه زمونږ هغه خپل اصول او خپل دغه نه مراد کوي، نوبت باید مراد کړي، اصول باید دغه نه مراد کړي، د مریض وضعیت په اساس باندې باید پوه شي چې دغه مریض خراب مریض دی، عجل کومک اړتیا لري چې موږ هغې سره خپل عجل کومک نه وکړو. په دغه وخت کې موږ سره دغسې برخوردونه کیږي نو مجبور سوشل ورته
مننه واقعا چې دې برخه کې دو طرفه یا دو اړخیزه همکاري په کار ده. خو په افغانستان کې غټه ستونزه همدا ده چې خلک که پوهیږي هم روغتیایي خدمات کم دي او بیروبار زیات، هر سړی غواړي چې خپل ناروغ بلاخره د ډاکټر تر نظر او څارنې لاندې ولري. له نظر محمد عادل نه به هم همدا پوښتنه وکړم، بیا بیرته راځم سهیلا جان ته. عادل صاحب، سهیلا جان مخکې وویل چې پلار ناروغ په افغانستان کې یو روغتون ته وړی و او نرسې نوم غلط لیکلی و چې دی ورته ویل چې دا نوم یې سم کویل څه کوي، خو مقصد یو نوم دی لیکلی دی. دغسې ډېر مسایل شته دی چې خلک د روغتیایي کارکوونکو د چلند نه پکې شکایت کوي. څه وایې په دې اړه؟
ولا دا سیدای کی کله مریض ملامتی، کله دلته نرسانم بدروی بس سرگی خیر نرسان خلا خیر د سیدغه نه کوي. نو دلته چې کله مریض راسی د عاجل شوبه کې زخل نوکری ورکوم، نو مریض راسی د معلوماتو شوبه نشته ده، نو دا پرسونل دا چې کم دي چراسی جرای مربوط کیږي هغه ورته پیډی ته ودرېږي، بیچاره بي سواد دی، د افغانستان اکثره خلک وګړي خو بي سواد دي، جراحي ته چې ودرېږي هغه وایي دا د اورتوپیدي مربوط کیږي. نو اورتوپیدي ورته معلوم نه وي چې چیرته دی، هغه خالي لاس ورته دسې کې دا متخصصین یا ورشي د داخله ناروغ مریض ته ودرېږي، داخله ډاکټر ته ودرېږي، یا د اعصابو ډاکټر ته ودرېږي، یا ګوشوګلو ته ودرېږي. نو هغه بیا ورته وایي چې دا زموږ مربوط نه کیږي. نو نرس پرسونل کم دی، هغه یا هغه شعبه کې یو نفر یا دوه نفر یا هغه ټول مریضان باندې سرګردان وي. نو دوی اکثره بالا مریضان زیاتره ډاکتران چې مثلا جراحي ډاکټر یا نه یې چیرته تللی بیرون وته یې، دلته نرس هم دلته یي. نو نرس سره غل ماغالي چې دا زموږ مریض نه کتل کیږي. زه که خو هغوی ټولې سپینې چپنې چې دا نه وایي چې دا نرس دی، دا د غری زیاتره خلک بېسواده دي. نرس و جراحي ډاکټر و اورتوپیدي و دا چې نه پېژني چې دا داخله ډاکټر دی دغه دی. زه چې د نرس سره غل ماغلي، نو دا یو زما په نظر داسې چې په دا هر بخش کې یو معلومات شعبه جوړه شي، معلومات چې دا ماسې مریض راننوځي ورته ووایي چې دلته معرفي کې چې دلته لاړ شي هلته لاړ شي. دغه رقمي مریض هم ملامت نه وي، هغه بیچاره مریض لري، څوک تمه رانمایي هم نه ورته کوي. بل نرس نو یو عاجل شعبه کې زمغ هلته نوکري ورسره ورکوم، رسمي یو نرس دی سار تر غرمې پر یو نرس یې، څو هلکان ورسره نوکري او مریضان بېخي زیاتې باندې.
واقعا دا مشکلات یي. سویلا جان، تاسو څه سپارښتنه کوئ مثلا چې څنګه یو سیستم کېدلی شي؟ مخکې تاسو خبره نه څرګنده شو، تاسو افغانستان ته تللی، هلته مو وضعیت ته کتلی او دلته له هېواد نه بهر هم کتلی دی چې روغتیایي سکتورونه څنګه کار کوي. د تاسو دغه مسله چې ما له ښاغلي فیصل سره یاده کړه او له نظر محمد سره، فیصل مخکې د ناروغانو په برخورد باندې خبرې وکړلې او نظر محمد د نرسانو د بد برخورد په اړه باندې چې په اصطلاح خلک ته ولې شکایت کوي، ولې مجبوریږي چې خلک ته شکایت وکړي، په دې وغږېده، په دې اړه باندې تاسو تبصره څه ده؟
که څه هم زه ځان ته حق نه درکوم چې هغوی ته مشورې ورکوم، خو بیا هم د دری یک متل است که میگه ما مردم استیم که قلوخ هم میمانی مزاو تیر میشه. مونگه هیچ کلا کوشش نده کرده چه یو سیستم جور کو چه یو بلت احترام وکرو او هیچ وقت خپل زان نشروع کوی. مونگ ما تلکیگی چه یو بل سوک شروع کی ما تا یو بل سوک ما تا یو سیستم جور کی یو بل سوک ما تا اوائی چه وکلم، او دا دیر یا دیر سخت خبره ده چه چه وقت با مونگ یو خواه سیستم ولرو. خود ما پا خیال هر سوک که ولرشی، هر تیم که ولرشی چه پا خپل بخش که ده مثال پا توگه پا درماتولوژی که او یا پا ارتوپیدی که ده خپل بخش پا برخه که چه کارونه وکری چه یو سیستم ماماده که چه هم مریضان بخواه خدمت وکری او هم مریضان بخواه خوی او هم خپل نرسان. زکه چه یو نرس پا ورس که دیر مریضان سره کانتاکت لری، نو که ده هر مریض سره جګړه وشي، که هر مریض ور باندې خفه شي، نو ده هغه نرس ټوله ورځ به په خفګان تیر شي. نو زه امید لرم چې مونږ د دا ډاکترانو ته نرسانو ته احترام ولرو او وشیو او نرسان د مریضانو لپاره. ځکه چې په جرمني کې زه هم حقوق لرم مگر هم ډیر وظایف لرم. که یو مریض ما ډاکټر ته شکایت وکړي چې دا نرس ښه چلند نه دی کړی ما سره، زه به خپل کار له لاسه ورکړم. او همداسې که یو مریض ما سره بد چلند وکړي، نو هغه نشي کولی چې بیا زما په بخش کې راشي. زه هغه کولی شي په بل روغتون کې لاړ شي مګر زما په بخش کې نشي کولی چې راشي. سو دا د تغییر
دا جالب دی. او دا جالب توپیر دی، یعنی چې هم مسؤلیتونه لري هم حقوق لري. او دی اوریدونکو کې د خبرې راخلو بیا راځو نور باسم کوم. مهرباني وکړئ څوک ولکم ځای خبرې کوي. د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. سهیلا جان، دا راته ووایا چې په روغتیایي برخه کې، په بیلابیلو روغتیایي برخو کې،
د نرسانو همکاري او هغه ونډه او حصہ او برخه څومره ضروری ده، یعنی څومره مرسته کوي؟ قای ځینې خلک وایي چې ډاکټر شته دی، مریض شته دی، په دې منځ کې د نرس لپاره څومره ځای شته دی؟ تاسو فکر باندې څومره مهمه ده دغه ونډه؟
یو ډاکټر بیل نرس نشي کولای د یو مریض سره کار وکړي. ډاکټر راځي، ګوري مریض او ځي، مګر دا نرس دی چې د ټول کارونه او ټول دواګانې او ټول شپه ورځ د مریض سره دی. او هم دا نه تنها د مسلکي له نظره، مګر عاطفي له نظره هم د نرسونو مسؤلیت او نقش ډیر مهمه ده، ځکه چې مونږ یو مریض څنګه وایم، وبخښین که پښتو مې اگر وخت چیز میشه، مثلا یک نرس مریض نه تنها دوایش برش میده، مگر درد و غمش هم میشنوه، میشویش. در شفاخانه کابل من هم میفهمم که کار میکنن یا نه، در شفاخانه اینجا باید مریض تو در تمام مدت کمک کنی. دا کارونه دی چه در نرسین کار دیر مقدس او مهمه.
په افغانستان کې به مرسته له خغلی فیصل او خغلی عادل نه پوښتو، دغه د مریض د عاطفي ملاتړ لپاره کم ځانګړي روزنه، تعهد، داسې ځینې شیانو یو پروسه شته دی په نرسنګ په برخه کې؟
دا ډېر مهمه ده. مونږ چې نرسنګ لولو نو تاسو ته ترین کیږي چې څنګه یو مریض خبرې واوري، څنګه د هغې سره، د هغې د دردونو سره، د هغې د نارامي، د ټولو شیانو سره څنګه کولای شي تاسو عکس العمل وښيي، څنګه کولای شي. نو دا د پسیخولوژي بخش نه مونږ ډېر درسونه لولو. دا ډېر مهمه ده، دا ډېر مهمه ده.
مننه مننه. او د سایکالوجي برخه په نرسنګ کې ډېره مهمه ده. زه راځم خاغلی فیصل او نظر محمد عادل تم خو تر هغې مخکې واوریدونکي مهرباني وکړئ، خدای دې وکړي چې دا ظلم ټلیفون قطع نه شي. مهرباني، تاسو غږ اورو که خبرې وکړئ. همدرد دیمو غږ اوري؟ د دې اوریدونکو ټلیفون ظاهرا خلاص دی، موږ د ټکه ټوکه اورو، خو د موږ غږ بناوري. نو په هر صورت عادل صاحب، تاسو مخکې وویل چې څه شی د دې سبب کیږي چې فشار زیات شي، واقعا د معلوماتو ادارې یا ناروغانو ته په سمه توګه باندې په یو روغتون کې لارښوونه او هدایت، ځکه چې عموما افغانان ناروغان ناروغ لرونکي زیاتره نالوستي یا هغوی نه پوهیږي چې کوم واټ، کومه برخه، څوک د کوم شي مسؤول دی. نو دا د دې سبب کیږي چې په شفاخانو کې او په واټونو کې ګڼه ګوڼه، بیروبار، بې نظمۍ دا ټولې رامنځته شي. د حقونو خبره یې وکړله په افغانستان کې. تاسو په دغه برخه کې، دا د نرس سنگ په برخه کې، په دې برخه کې په افغانستان کې کوم شیان تدریسي او چې هغه د ناروغ حقونه او د نرس حقونه او مسؤلیتونه د دواړو سره تعین کې او وټاکي، او په دې برخه کې کوم رول او اصول لري تاسو؟
معلوماتو شعبه جوړ سي، او بل د نرسنګ چې دلته لوستل کیږي په خصوصا د شخصي نرسنګ د نرسنګ انسټیټیوټ یې لوستې دلته راشي، خو تیر دولت کې نظر اوس بیخي زیاتی. ان تیر دولت کې تنا د غزنفر انسټیټیوټ کولای سو په دولتي روغتون کې او ګڼه ګوڼه زیاتې دولتي روغتون کې کار کولای شو، نور نشورات للی. یعنی اوس نظر او پخوا پرتلته دونه ډیر دی چې شخصي راغلی دی، شخصي کې وای درس مرش نشته دی، درس نه وای، کتاب نه ګوري، چې نه وای. نو زیاتره د نرسانم دی دغه سره بدر وی کوي، ځکه چې شخصي به زیاتې که یو دانه دلته دغه مری رسمي نرسي نور ټول د شخصي نه راغلی په واسطه باندې دی، وی واسطه باندې چې راشي دلته دغه کې کار کوي. او ته مطالعه او چي نشته دي کې بس هم د سرازي په مریض باندې دکینو
متاسفانه چې دا ستونزې هم شته. شفاصل تاسو راته دا وایي چې څنګه کېدلې شي په افغانستان کې د نرسانو ژوند بهتر شي او همدارنګه په مجموع کې د روغتیایي کارکونکو او د ناروغانو ترمنځ روابط هم بهتر شي او همدارنګه سهولتونه زیات شي. څه کول پکار دي؟ کومو برخو کې ستونزې شته دي چې که ټول افغانان په ګډه کار وکړي په افغانستان کې به یو ښه روغتیایي سیستم رامنځته شي چې هغه هم ډاکټر پکې خپل ځای ولري، نرس خپل ځای، ناروغ خپل ځای ولري. تاسو فکر څه کېدای شي؟
سر زما په فکر باندې اول خو د ټول نه مهمه دا ده چې ارما پوهنه باید خلکو ته ورکولی شي، او دومه کې د روغتیایي د خدمتونه ډېر کم دي او همداسې مرکزونه ډېر کم دي. اوس فرض مثال موږ په بستا افغانستان کې د ماشومانو په بخش کې دغه یو شفخانه لرو، که چېرته داسې شفخانه په زونونو کې جوړ شي، دا څلور زونه لرو موږ په زونونو کې جوړ شي، نو دغه بوج به په دې شفخانه باندې کم شي او همداسې رسیدګي به نورو مریضانو ته د نرسانو لخوا نه د متخصصینو لخوا نه ټولو ته به ښه هغه خدمات وړاندې شي. دا ډېره یو دغه ده چې باید روغتیایي مرکزونه زیات شي او پرسونل باندې ډېر کار وشي، پرسونل زیات شي. نام هدا پرسونل که چېرته ووایم چې ډېر زیات نرسان موږ په افغانستان کې لرو، بیکاره او بې روزګاره ګرځي، حتی زیات داسې خلک ما لیدلي دي چې په کچالو په کراچۍ باندې کچالو خرڅوي او نرسنګ نه فارغه دي، تکړه تکړه نرسان دي. په دغه تېر تحولاتو کې وظیفې د لاسه ورکړلې یا څوک د ویرې نه وظیفه پرېښوستله، بیا چې راغی هغه منطق شوی و، یا مثلا کوشش یې کوله چې د هېواد نه ووځي بیرون ته تر په قاچاقي لارو باندې تېر ایران تر ترکیې پورې ورسېدل، بېرته راغله د ردمارس له راغله افغانستان ته، هغه وظیفې د لاسه لاړلې. اوس هغې د هم نرسان دي او هم صحیح کارکوونکي دي، نو هغې ته د یو زمینه د کار برابره شي او همداسې خدمات هم زیات شي او مریضان هم فکر کوم چې مریضداران هم به مشکلات ونه لري چې خدمات ورته وشي ورسېږي، او نرسانو باندې په ډاکټر صاحبانو باندې به هم دا بوجونه کم شي او دغه سیستم که وشي دا به ډېر ښه وسیږي. او عامه پوهونه پکې دا ډېره زیاته مهمه ده. موږ هلته په افغانستان کې میډیاوې لرو، مختلفې میډیاوې لري، د تلویزیونونه دي، رادیوګانې دي، داسې خپرونې پکې ته برابرې شي چې هغه پکې ته خلکو ته عامه پوهونه ورکړي د رادیو د لارې، د تلویزیون د لارې، چې په څو دغه خپل هغه کوم اصول چې د طبابت دي، کوم اصول چې د شفخانی د فامغه اصول باندې راشي، نو دغه برخورد هم پکې ته په منځ کې نه اوسېږي او خدمات هم مختلفي. دغه یو عمده ستونزه زما په نظر ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ډېرو مهمو ټکو ته اشاره وکړله. رب شو سهیلا جان ته سهیلا خطاب تاسو راته دا وایي چې مخکې په دې خبرونه کې په نرسنګ کې د خزو په ونډه باندې بحث وکړ چې په ګڼو هیوادونو کې په دې برخه کې خزي تر نارینه وو ډېرې فعال دي، او خو ولې خزو شمیر په دې برخه کې زیات دی، او په افغانستان کې په وروستیو کې دغه محدودیتونه چې د خزو په برخه کې لګیدلې دي، دا تاسو څه فکر کوئ چې په نرسنګ او د ناروغانو په پالنه به اغیزې څه وي؟
اول دا خو چې خزه چې دی مور دی، خویندې دی، نو دا هغه ځله دا هغه په طبیعت سره واخلې پرستاری ده. سوري
مهرباني وکړئ، وبخې تستون ځواب، مهرباني وکړئ.
نو د دې له خاطره د پرستاری یا نرسنګ کې ډېر خزینه خلک جرمني او اروپا کې هم ډېر لویه برخه خزینه نرسان دي. په دې کالونو کې په ګوري چې مردان هم نرسان شوي دي، خو په اصل کې نرسنګ یو خزینه وظیفه ده. او دا د زدیر غمجنه یم چې په افغانستان کې چې د سی یو د کلتوري او مذهبي لحاظه ډیر په تنگ فضا کې یو او خزي نشي کولای چې اوس تحصیل وکړي ځکه چې په جګړه کې یو تعداد یو خلک مري مګر کله چې مونږ ډاکتران او نرسان ونلرو خصوصا خزینه نو دا په دې معنا ده چې مونږ د ماشومانو او د ښځو ژوند اخلو او دا یا ما هیچ کلمه نمیفهم که تأثیر خود ابراز کنم برای کار ځکه چې مونږ خزینه ډاکترانو او نرسانو ته ډېر ضرورت لرو په ولایاتو کې نو
اغلی خطاب کدار ته وای چې مثلا تاسو په جرمنی کې هم ګورئ دی وی نرسې دی وی روغتیایي کارکونکو په توګه آیا په افغانستان کې تاسو یو خټه کې اشاره وکړه وخت په کمیدو دی چې موږ د جګړې کې خای بیا دومره خلک لا سور نکوله که څومره چې د روغتیایي خدماتو نشټواله کې د لا سور کو په افغانستان کې د تاسو فکر باندې داسې خلک په تیرو کلونو کې مري چې په نورو هیوادونو کې هغه د درملنې وړ و یا د ټپونو نه یا له ناروغیو نه
ما متيقنه استم ځکه چې په ولایت خصوصا په ولایتونو کې مونږ خاطبي مرستې نه درلودل او اوس چې نجونې نشي کولی چې ښوونځی ته لاړ شي نو په سالهای آینده بسیار مشکل تر خواهد بود. زغوالم چوهم چه ما دیرش کلول پس نه پشتو خبری که امسو مزرد غوالم که
نه دیره منه نه تاسو هم پختو خبری خی که وی هم پا دری بنده خی خبری که وی دی مک پراونه پا دی برخه که همیشه پا دوال جبه بنده پا دادز رو بنده که گیدله شیخو پختو تاسو نماشالله دیره خواه پختو وی او بیخی واضحه ده همکاران او ملگری دلتا چی ملمانه دیده پی پوش ول دستی چل بو کچی خبرونی ورسته شی بو ته رسیدلې یو اوریدون کې شته کدی لاندې د خبري اورو مونږ سره پکتی وای ونی مده خپاتې د بیره بنو کی
ان صاحب زه خدا غوایم همدر به مسدیر سخت ضرورت د افغانستان کې نفس خزینه او نارینه تکانه د ډاکټر پر څنګه پوري نو زه له حکومت نه دغه غوښتنه کوم دا هم د حکومت هم خپل ضرورت ګڼي د ضرورت په اساس مونږ وینو په دولتي شفاخانو کې په صحت عامو کې ستا د وخت ورکړی ده نو زه دا وایم چې لکه څنګه چې په دغه بخش کې دا ضرورت لري همدغسې ښځینه او نارینه په هر بخش کې ضرورت لري باید تشویق شي باید دوی ته معاشونه جیک شي باید دوی ته خوراکي مواد کورو ته ورسول شي چې نور تشویق شي او دغه اداره مخکې لاړه شي او که حتی که په نظامي برخه کې هم مونږ ښځینه او ته ضرورت لرو ډېر ضرورت ډېر راځي چې هم هلته ضرورت دا موجودی خزینه نورم وخت نه
نیسته ډیره مننه کوله غوریدونکو نه معذرت غواړو چې مونږ د وخت کمیله کبله یا د ټلیفون د کرخې د خرابې له کبله ټلیفون نه وانه خستل شول خاغلی فیصل تاسو که خپل څه وایي هر څه چې وایي د خبرونې په پا پای کې مهرباني وکړئ لنډه راته وایي
ان صاحب خاص وانه نو ملرم فقط ما مخکې یادونه د امو توهی او کوله او دغه د پرسونل او دغه زیاتوالي خبرو کړه د مرکزونو زیاتوالي خبرو کړه نو په دغه باندې که زمونږ دولت اسلامي امارت په دې باندې او دغه چې توجه چې ډیره دغه اوسېږي او همدارنګ د نستانو ژوند ته په کتنې سره چې د دې ماشینه د امتیازات د دغه په باره کې ورسره مرستې وکړي کومکونه ورسره وکړي چې د افغانستان ځپلي خلک دي او دغه جنگ ځپلي خلکو سره د دې نستانو کومکونه نور هم پسې زیات شي مونږ نرسان ته باید ډېره توجه وکړي او زمونږ هغه غوښتنې چې دي هغه باید ډېرې واوري او زمونږ ته کوم سهولتونه چې دي هغه برابر کړي چې تر څو مونږ وکولی شو په ارام مغ باندې خپلو هېوادوالو ته مرستې خپل کومکونه او خپل کاریانو ته دوام ورکړو.
مننه ښاغلی عادل، تاسو هم که لنډ څه وایي مهرباني وکړي.
زه ورور کوم وینا نه لرم، زما د امارت اسلامي نه دغه وینا ده چې د عاجل بخش کې هر دولتي روغتون ته یو معلومات شعبه جوړ شي چې هر د مریض رسیدګي هر ډاکټر ته وشي.
او سهیلا جان، که تاسو لنډ څه پیغام لرئ د ورستیو خبرو په توګه مننه درنه کوم، مهرباني وکړئ.
چیزی زیاد نمیگم، فقط بر تمام همکارای طبی در افغانستان موفقیت و شرایط بهتر کاری آرزو میکنم.
مګله تاسو درې واړو نه ل خاغلی سهیلا خطاب نه چې ل جرمنی نه موږ سره وصل شوی او خبرې وکړې دي نرسنګ پاړه باندې ل شاه فیصل او نظر محمد عادل نه چې دواړه روغتي کارکونکو دي او په افغانستان کې پستونزمنو شرایطو کې روغتي خدمات وړاندې کوي ل دې دواړو درې واړو ملمنو مننه کوو د ژوند رنگونو د دې ونې پروګرام هم دومره وو همدارنګه غوړیدونکو چې څنګه وهل هغه یې مننه کوو تر بیا خې چاري.